السلام علیکم د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت اندېښنه لري چې په افغانستان کې داعش وسلوالو هڅه پیل کړي چې ناراضي یا مخالف طالبان خپلو لیکو ته جذب کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر دو رینجر موټرو چاودنې شوې دي. دا خبره په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ رادیو ته تایید کړي، خو ویلي دي چې د مقناطیسي ماینونو له کبله په دغو چاودنو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې یوازې موټر زیانمن شوی دی. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمی 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سې شمې په ورځ څا ته لوېدلی، خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. د اسمت الله عمری په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی، خو په خبره یې ډبرو د کیندنې چارې سختې کړي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې په څا کې بند پاتې دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي، خو قطر نه دی ویلي چې څه شمېر بورسونه به افغانستان ته ځانګړي کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی. دا بند چې لومړی پلای کار په 1918 کال کې پیل شوی و، د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتاره ځمکه خړوبولی شي. د اوبو او انرژي وزارت پر اساس په سلو کې 70 خړوبیدونکې ځمکه به دولتي وي. د افغانستان د تیر نظام له پرځېدو وروسته د اوبو لګونې او بندونو ګڼې پروژې نیمګړي پاتې دي. د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون وویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وخوند چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښتونه منفي دي. تر دې یو ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغوی د دریو اداري کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت ښودل شوی و. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزه سیالۍ وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دې ته په پام چې د ټولو افغان لوبغاړو د کورونا ټیسټونه منفي دي، دوی به وکولی شي چې لنن پنجشنبه څخه تمرین پیل کړي. او د لویدیځو هیوادونو مشران به راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبري وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بندنیو چارو وزیران به راتلونکې شنبه د منشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د کړکېچ په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په پیل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو په لنډه خبري برخه کې دا اوري چې د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغانانو په منځ کې په ځانګړې توګه د طالبانو ناراضیان او مخالفان پیدا او خپلو لیکو ته جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي طالبان دغه راز لیواله نه دي چې له القاعده سره هم اړیکې وشلوي. تفصیل اسمت څاروان در اوروي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یوه راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي. په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلي چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دې خوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي. لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس په یوه مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2020 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په زلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډې د برخوالو د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
ویس زیاته کړې د القاعده په اړه د دوی خبرې اترې لا هم یوه ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کېږي ډاډه شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یوه ترهګره ډله چې په دوی کې د پاکستاني طالبانو تحریک، جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموکاګله ازادي راډیو ناوړی د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کوي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل پر مهال د پولیچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې تر دې مخکې په حالان کې د شوروي اتحاد یرغل د مودې د افغانستان درې استخباراتي چارواکي په ورته جرمونو محاکمه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ده.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پولیچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی یې په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پولیچرخي محبس قومندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغاني ول اصل هالندي په اړه دی چې په 1908 لسیزه کې په کابل کې په جنگي جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخي محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه په یادیږي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته یې د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کیدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پولیچرخي محبس کې قومندان و، خو څارنواله آغلی بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړې او د دې قضیې په اړه په بېلابېلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 80مه لسیزه کې د پولیچرخي د سیاسي برخې قومندان و.
و موردل چې په حق کې د هغه افغان د محاکمې بهیر پیل شوی چې توران دی د شوروي اتحاد یرغل پر مهال په پولیچرخي زندان کې له زندانیانو سره ناوړه چلند کړی دی. محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې هماغه مهال په پولیچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي و. له نوموړي سره په دې مرکه کې اوري چې هغه وایي په زندان کې څه لیدلې دي.
ما د اتیایم لسیزې شپږ کاله د پولچرخی په زندان کې په داسې حال کې تیر کړی دی چې موږ یې د پولچرخی په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړني لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت لزرو زیاد بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی و، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادیږي مو چې په هماغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلچرخي له وحشته ډک زندان عمومي قمندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شمېرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومې چې له کومې حزبي ناحیې څخه راغلی او د زندان د سیاسي چارو امریت یې په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قمندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پښه یې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه یې نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزي ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړې کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قمندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نه شي.
د پلچرخي زندان یا پخوانی زندانی و چې دغلته د شوروي اتحاد یرغل پر مهال له دوی سره د زندانیانو د زندان د مسؤلینو د چلند په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو د سندرو میلمانه خبرونې ته څو شیبې پاتې دي، خو وروستای راپور راخلو هغه دا چې په کابل کې د پاسپورت ریاست یو نوې پریکړه کړې. هغه دا چې دوی به د پاسپورتونو د ویش لړۍ ګړندۍ کوي، خو یوازې به هغو کسانو ته پاسپورت ورکوي چې د کابل اصلي اوسیدونکي وي. تفصیل په دې راپور کې.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورځ له درې تر څلور سوه پاسپورټونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي دي په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلې ورځ دې دغه ریاست ته ورشي، خو په اعلامیه کې دا نه ده واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکي چې اوسمهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي. آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپلو ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علمګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي په خپلو ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي،
او د ولایاتو اوسیدونکي هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فرم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخیستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکي وي او د کابل ولایت تذکيري په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فرم آنلاین خانپوري نه کوي، ځکه کچیرته خانپوري کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلي لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته، او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ خلاص شي، خو نیټه یې نه ده کره کړې. نوموړي ویلي د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي، خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي.
ځینې ولایتونه کو ګورو ډیر پور نفوس دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دی د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډنه ده.
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. لتیرو څو میاشتو رئیسی په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست